ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشه قدر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه وري نن د سې شنبې د نهې ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې د شمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8:00 دي ستاسو قربانی یو زمونږه شهید
او ز فوات لامی
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
با عراق کې د امریکا پر سفارت د قهرجنو احتجاج کوونکو یرغل د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې کار تر شا د ایران لاس دی او ایران به یې جواب وایي
د واکمنه تحریک انصاف حکومت د پوز لپاره 1.2 بلیون روپیه اضافه بودیجه تصویب کړه یو اقتصادي څیړونکی مهتاب حیدر وایي
تو عموماً جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی طرف جو ہے وہ ان پہ کٹ لگاتے ہیں وہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریسورسز کہاں سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیے جاتے ہیں
آغا وای چې اسی خو روایت داد چې داسې قسم روپے بیا د ترقیاتی بجٹ نه شوکولی شي
او په پیښور کې د یو شمیر هوغ وژل شو یو افسرانو د کورنیو احتجاج چې له ترګری سره جنگ کې مړ شوی دي هوغ یو وای حکومت تر اوسه د شوادا پکیج نه دی ورکړی د ترګ گروپ حمله کې دی وژل شوی پولیس پلار وای
مہربانی دی کی زما دی حکومت ددا مطالبہ دا چې زمنګ بچی دی پی ایس ای برتی شي زمنګ د بچو تنخواګانې چالو کړې شي زمنګ د بچو ته دی د میډیکل فیسیلیټیز ورکړې شي زمنګ بچو ته دی تعلیمی فیسیلیټیز ورکړې شي
سرچ کې تاسو اوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د امریکې صدر ډونالد ترامپ وایي د عراق په سرکار بغداد کې د امریکا پر سفارت باندې حمله د ایران لخوا تنظیم شوې ده او ایران به ځواب ووایي د عراق په سرکار بغداد کې قهرجنو احتجاج کوونکو د امریکې پر سفارت یرغل وروړی او په جواب کې د سفارت امنیتي کارکونکو پر حقوق اوخې بهونکې ګیس استعمال کړی دی احتجاج کوونکي چې شمیر یې زرګونو کسانو ته رسیږي په عراق او شام کې د کتائب حزب الله په نوم د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو د امریکا برید غندلی او د امریکا خلاف شعارونه ورکړي دي صدر ډونالد ترامپ ګړی مخکې په یو ټویټ کې د یو څو ورځو مخکې په هیته په اشاره کې ویلي ایران یو امریکایي ټیکدار وواژه او زیات نور یې ټپیان کړل امریکا هم سخت ځواب ورکړ او بیا به هم همداسې کوي اوس ایران په عراق کې د امریکا پر سفارت یو حمله تنظیموي او هغوی به کامل ذمهوار وګڼل شي ترامپ د عراق پر حکومت غږ کړی چې د امریکا د سفارت امنیت یې خوندي کړي د امریکا هوایي قواو د یادې ملیشي ډلې پر مرکزونو د اتوار یا یکشنبې په ورځ حمله وکړه او په نتیجه کې 25 تنه ووژل او 500 زیات یې ټپیان کړل د عراق حکومتي چارواکو په دې کار خپل غوسه وښوده او هغه د خپل ملي واکمنۍ خلاف ورزي وګڼله
د واکمنه تحریک انصاف حکومت د فوز لپاره 1.2 بلیون روپۍ اضافه بودیجه منظوره کړې ده د مطبوعاتي راپورونو له مخه د پاکستان د اقتصادي همغږۍ کمیټه یا ای سی سی وایي چې د دغې غونډې پر مهال د وزیر اعظم د اقتصادي چارو سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې دغه پیسې د بیلابیلو څانګو لپاره منظورې شوې دي چې د امنیت ساتنې د کورني امنیت مورچو جوړولو او د چین سره د پاکستان د اقتصادي لویې لارې پروژې یا د سی پیک د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي شوی دي
د پیښور پریس کلب مخې ته د هغو پولیس افسرانو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې کوم چې بیلابیل وختونو کې مختلفو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي خو حکومت دوی ته د شهدا پکیج نه دی ورکړی یو له دغو پولیس افسرانو څخه لیاقت خان و چې په 2013 کال کې وژل شوی او پلار یې محمد شفیق وایي چې حکومت صرف 30 لاکه روپۍ ورکړي او نور هغه مراعات کوم چې مستقل پولیسانو ته ورکول کیږي هغه یې نه دی ترلاسه کړی البته د صوبایي حکومت ویاند اجمل وزیر ډیوه سره خبرو کې ویلي دی کې شک نشته چې دغه پولیسانو قرباني ورکړي دي او حکومت لګیا دی د قانون مطابق د دوی د شهدا پکیج دا مسله هواروي
اخوا د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې په کال 2019 کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو کې کیدونکي وژنو کې 1.5% کمی راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې یوازې 15% کمی راغلی. د نهې په ورځ جان ورځپاڼه کې د خپور شوي تحقیقاتي راپور له مخې سخ کال پاکستان کې د دوو ترهګرو ډلو تحریک طالبان پاکستان د 12 او داعش د یو برید په غاړه اخیستی. دغه راپور کې راغلي چې د یادو ترهګرو ډلو د اړوند ترهګرو وژنو کې 10% او د عام وګړو په وژنو کې 6% کمی لیدل شوی.
د پاکستان د موسمیاتو د ادارې چارواکي وایي چې هر کال د موسمي بدلون له امله په ټول پاکستان کې 1,28,000 کسان مړه کیږي. چارواکو د سنټ د بشري حقونو کمیټې ته ویلي چې د هوا د آلودګۍ له وجې په پاکستان کې د خلکو د عمر کچه کیدای شي له 2.5 تر 5 کلونو راټیټه شي. چارواکو همداراز سنیټرانو ته په پاکستان کې د هوا د آلودګۍ وجوهات هم څرګند کړل. نور جزئیات د رابع پیر په دې رپورټ کې واورئ.
د هوایی بدلون د وزارت مرستیال سکتر جوتت ایاس د سنټ بشري حقونو کمیټې ته د دې د اسبابو په اړه ویلي چې په هیواد کې 43% آلودګي د معیار څخه کم تیل راغوښتل، ترانسپورت او د بجلی سکتر د استعمال له سببه دي. د دغه کمیټې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ د ډیوه ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي:
مایا د سیل ولس زختر کیږي کمپنیان تور ول کیږي مګر دوی صفات تیل نرمي او بیا د موټران د دونه شي دي بیا ځینې کارخانه دي اکرش مشینات دي ځنګلونه نشته
او دا هم ویرا سرګندیږي چې پر راتلونکي کلونو کې به په دغه سیمو کې دوبو کچا هم تر خطرناک هدا پوری رښتا سیم. رابیا پیر وایس اف امریکا دی ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په پاکستان کې د تیلو د بیو د کنټرولولو ادارې اوګرا د راتلونکي کال 2020 لپاره تیلو بیو کې د 1.3% د زیاتوالو وړاندیز کړی دی. څېړونکي وایي حکومت غواړي په دې توګه د ایم ایف هغه شرایط پوره کړي چې د عوایدو او مالي بودیجې کمښت سره مخ دي. ریاض حسین تاسو ته لنډ تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پیټرولو او ډیزلو د قیمتونو د تړلو ادارې اوګرا حکومت ته ویلي دي چې د کال 2020 د جنوري د لومبي نیټې یعنی د سبانه د پیټرولو په بیو کې 2.16 روپۍ او د ډیزلو په بیو کې 2.15 روپۍ د یو لیټر په سر نور اضافه وکړي. ماهرین وایي د حکومت دا هڅې دي چې د مالي کال 2019 او 2020 د پاره د ټیکسونو هدف پوره کړي او د بجټ خساره راکمه کړي. څېړنې وایي د روان کال په لومبي کې د حکومت لخوا پیټرولیم لیوي د 10 روپۍ شپږ اشاریه 15 روپۍ ته راکوزه کړې شوې وه. د کال 2013 په دسمبر کې د پیټرولو بیا 95.83 روپۍ، د ډیزلو بیا 110.94 روپۍ، د خاورو تیلو بیا 83.50 روپۍ او لایټ ډیزل په 0.40 روپۍ یو لیټر خرڅېدل. خو د کال 2019 په فروری کې حکومت په دې کې د یو لیټر په سر 6 روپۍ اضافه کړې وه او د هغې وروستو پیټرول د فروری په میاشت کې 108 روپۍ، ډیزل 110 روپۍ او د خاورو تیل 90 روپۍ لیټر ته رسیدلی وو. د نورې اضافي وروستو پیټرول 112 روپۍ او ډیزل 112 روپۍ ته رسیدلی وو او همدغه شان د ډیزلو بیې د مئی په میاشت کې 106 روپۍ او په اگست کې 102 روپۍ لیټر خرڅېدل. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
په افغانستان کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیر شپه لسګونه وسلوال کسان چې د پاکستان لخوا افغانستان ته اوښتي وو او د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د افغان سرحدي قواوو په یو مرکز برید کړی وو د افغان ځواکونو په جوابي عمل کې ووژل شول. د کندهار د پولیسو مشر جنرال تازین خان نن د نهي یاسي شنبه په ورځ ویوي ته وویل چې د وسلوالو د برید د سهار تر ناوخته پورې دوام درلود. تازین خان زیاته کړی چې په وژل شویو کسانو کې د کشمیر او د پاکستان د پنجاب سیمو اوسیدونکي هم شامل دي. هغه ویلي چې د وژل شویو پاکستانی شهریانو مړی به د قبایلي مشرانو په ذریعه د ډیورن کرښې هغې خواته وسپاري. طالبانو تر اوسه د شورابک د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
او اوس هم بهرني راپورونه او خبرونه د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ایران خبری دارو راپور ورکړی دی چې دغه کښتۍ چې څه باندې 1 میلیون لیټره تیل یې لیږدول، د دسمبر په 9 په هرمز تنګي کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول شوي دي. د ایران فارس خبری آژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوې اعلامیه په هکله کړې ده.
په استرالیا کې سترې اورلګیدنې لا هم جاری دي او نن چارواکو وویل درې کسان چې د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې د ځنګلونو په اور کې ګیر پاتې شوي وو، داسې ویرشه چې هغوی د مړي شوي وي. دا په استرالیا کې د ځنګلونو دغه اورلګیدنو زیاته پیمانه زیان اړولی او زرګونه کسان یې مجبور کړي چې له خپلو کورونو څخه د ساحلونو او سمندر په لور وتښتي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم خراغلی د خبرونو د نړۍ خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلی رپورټونو ته. از مغغله واشنگتن ډی سی نه اوري تاسو قربان فواد لامی. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویلی د عراق په سرخار بغداد کې د امریکا پر سفارت باندې حمله د ایران لخوا تنظیم شوې ده او ایران به یې جواب ووایي. د عراق په سرخار بغداد کې قهرجنو احتجاج کوونکو د امریکای پر سفارت یرغل وروړی او په جواب کې د سفارت امنیتي ځواکونو پر هغو اوښکې بهونکې ګیس استعمال کړی دی. احتجاج کوونکي شمیر چې شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي په عراق او شام کې د کتایب حزب الله په نوم د ایران پلو او ملیشو پر مرکزونو د امریکا برید غندلی او د امریکا خلاف شعارونه ورکړي دي. نور جزئیات د مجاهد جواد په دې رپورټ کې واوري.
د عراق په پلازمین بغداد کې د امریکا د سفارت امنیتی ځواکونو د نه یا سه شنبه پورس په هغو لارونکوونکو باندې اوخ کې بهوون کې غازونه کارولې څوک چې د سفارت بهرنی څنډه ته ننوتی و. لارونکوونکو په عراق او سوریه کې په ایران پلو او ملیشو باندې د امریکا د هوایي بریدونو غندنه کوله. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د خطیب حزب الله د ډلې 15 کسان وژل شوي وه. له دغو زرګونو لاریون کوونکو څخه ځینو یې واړه اورونه لګولي وه، د تیږو ګزارونه یې کول او د خطیب حزب الله د ډلې په پلوي بیرغونه ګرځول. که څه هم د امریکا په دغو بریدونو باندې د لوړ پوړو عراقي چارواکو لخوا نیوکې شوي، خو امریکا په عراق او سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر ضد له خپلو هوایي بریدونو څخه دفاع کړې او د نورو بریدونو خبرداری هم ورکړې. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي خپلو ملیشو هم د دغو بریدونو په غبرګون کې د غچ اخیستلو ګواښ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جیک پوړي چارواکي د ګولیا دوشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل موږ به ایران پرې نږدو چې له خپلو پلو ځواکونو څخه د امریکا د ګټو پر ضد بریدونه وکړي. امریکا په عراق او سوریه کې خپل وروستي هوایي بریدونه دفاعي بریدونه ګڼلې او ویلي دي چې دا د جمعې د ورځې د هغه برید په غبرګون کې شوي په کوم کې چې د عراق په یوه پوځي مرکز کې یو دفاعي قراردادي وژل شوی و. خو خطیب حزب الله ډلې د جمعې د ورځې په بریدونو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. د ګولیا دوشنبې په ورځ د عراق لومړي وزیر عادل عبدالمهدي دغه بریدونه غندلي وو او په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د امریکا داسې کارونه د زغملو نه دي او دا به ناوړه پایلې ولري. په بیان کې دا هم راغلي دي چې د امریکا دغه بریدونه د عراق له ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګند تیری بلل شوی. خو امریکایي چارواکو بیا د دې په غبرګون کې په عراق باندې تورونه پوری کړي چې ایراني پلو ملیشو ته یې په خپل هیواد کې د عملیاتو اجازه ورکړي، کومو چې په تیرو 2 میاشتو کې په امریکا او ائتلافي ځواکونو باندې دې ته ورته 11 بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو په عراقي چارواکو باندې دا نیوکې هم کړي چې د خطیب حزب الله د ډلې د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ګول یا دوشنبې په ورځ د دغو بریدونو په اړه له خپلو متحدینو سره غږېدلی چې په هغو کې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو، د ابوظبي ولیعهد محمد بن زید او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان شامل و. پمپیو د امریکا په دې دریز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له خپلو ګټو به دفاع کوي او د ایرانیانو د کړنو مخنیوی به کوي. د ایران د دفاع وزیر هم د ګولیا دوشنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د امریکا لخوا وروستي بریدونه غندلی او دای د ترهګرۍ یو ښکاره عمل ګڼلی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دیوا قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري. ستاسو لپاره نور بیلابیل راپورونه لرو چې د سیمې څخه راغلي دي چې تاسو ته به د خبرونې په جریان کې وړاندې کوو. دا مهال زو بل مهم راپور ولوري ته چې د واکمنه تحریک انصاف حکومت د پوځ لپاره 1.2 بلیون روپۍ اضافه بودیجه منظوره کړې ده. اقتصادي څیړونکي پیڅوایي او دغه بودیجه به کومو څانګو ته ځي تاسو ته تفصیل راغون کړی دی پیر ولایچا.
د پاکستان د مرکزی کابینې اقتصادي رابطه کمیټې د ملکی فوج لپاره په بیلابیلو مدونو کې د نور 1.1 ارب روپۍ جاری کولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار عبدالحفی شیخ په مشرۍ کې اقتصادي رابطه کمیټې په بیلابیلو مدونو کې د مخکنه ټاکل شوي دفاعي بجټ نه علاوه د نور 1.1 ارب روپۍ جاری کولو منظوري ورکړې ده. په دغه رقم کې 6.2 ارب روپۍ د پاکستان او چین اقتصادي پروژې د تحفظ لپاره جوړ د فوز انګړي ډیویژن لپاره منظوري کړې شوې دي. دغه شان کمیټې د کورنی امنیت سره تړلې د امنیتي چارواکو د ډیوټۍ د ځانګړي الاونس په مد کې د دوی لپاره 4.9 ارب روپۍ منظوره کړې دي. او کمیټې د انخطو په محل او د ډزو او ګولهبارۍ نه ځان محفوظ ساتلو لپاره د فوز لخوا د بنکرو د جوړولو د پروژې لپاره د 1500 ارب روپۍ جاری کولو پریکړه هم کړې ده. مهمه خبره دا ده چې له دې وړاندې 13 میاشتې د وزیر اعظم سلاکار لخوا د فوج د غخواست رد کړی شوی و او د اقتصادي رابطه کمیټې د لارې فوج ته ویلي شو چې فوج دغه 1.1 ارب روپۍ د خپل ټاکلې شوي دفاعي بجټ نه وکاروي. دلته کې سوال دا هم راوچتېږي چې آخر مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند به د فوج لپاره دغه اضافي رقم انتظام د کومې غاړې کوي. او په دې اړه وتلې خبریال او د اقتصادي چارو څېړونکي مهتاب حیدر ډیور ریډیو ته صدا سوای.
تو عموماً جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی طرف جو ہے وہ ان پہ کٹ لگاتے ہیں. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریسورسز کہاں سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیے جاتے ہیں.
اغه وای چې اسی خو روایت داده چې داسې قسم روپے بیا د ترقیاتی بجټ نه شوکولی شي چې لکه بلې په ترقیاتی پروژو باندې بد اثر غورځيږي. او د مهتاب حیدر په خبره چې کتل کیږي بدا چې دا ځلې د تحریک انصاف حکومت دغه اضافي رقم جاری کولو لپاره د ترقیاتی بجټ نه روپے اړوي او کوبل اصل را خپلوي. خو دې سره مهتاب حیدر دا دریزم خپل کړی چې ګنې د پاکستان 1500 ارب روپۍ نه زیاد بجټ کې 1.2 ارب روپۍ دومره غټ رقم نه دی. او دا چې حکومت ډیر په اسانتیا سره فوج ته د ملکی امنیت او دفاع لپاره په کار دغه ضروري رقم انتظام کولی شي. پاکستان کې دفاعي بجټ باندې تل په دې اساس نیوکی کیږي چې یو خدا ډیر زیات دی او بل دا چې دا د پارلمان او عام اولس نه پټ ساتلی شي. سخت کال د هیواد خراب معاشي صورتحال له کبله فوج خپل بجټ کې زیاتوالی نه کولو ته غاړه ایښودلې وه. او ملي اسمبلی کې د کال 2019 بجټ وړاندې کولو په موقع د مسؤلیتو مرکزی وزیر عماد اظہر ویلیو چې دفاعي بجټ دا ځلې هم د تیر کال په رنګ 1.5 ارب روپۍ ښودلې شوې دي. خو بیا ناکیدین وایي چې حکومت او فوج په دې کې د ریټایرډ فوجیانو لپاره د پینشن مد کې جاری کیدونکې رقم نه حسابوي چې پکې په تیرو 2 کالو کې 6% اضافه شوې ده. او دا چې د پینشن په مد کې هر کال 320 ارب روپۍ جاری کولی شي. او که دغه رقم هم دفاعي بجټ کې شامل کړی شي نو بیا د تیر کال په پرتله سخت کال دفاعي بجټ کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
بیا هم خراغلی د پاکستان واکمن تحریک انصاف گوند امنیتی ادارو د پاره د 11.5 ارب روپیو اضافي پیسو ورکولو فیصله کړی ده. دا پیسې د دفاعي چارو او پوز د پاره د پاکستان په کلنی بجټ کې نوی خودل شوی، خو اوس حکومت په دې پیسو ورکولو سره د دفاع بجټ نور هم زیات کړی دی. زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دفاع ته د اضافي پیسو ورکولو په اړه معلومات راغونډ کړي دي چې اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. پیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی. کابل راته دا وایسي چې دا پیسې به د دفاع په کومو اړخونو ته ځي، په کومو اړخونو به لګیږي؟
دا خو چې کوم غوښتې دي، دا فوج پیسې دي، دوی حکومت ته ویلي وو چې دوی دوی منظوري ورکړی شي، او دا چې کومې پیسې دي دا به درې ځایونو ته ځي. یو دوی دا سپیشل سیکورټي ډیویژن، سپیشل سیکورټي ډیویژن دوی سپیشل جوړ کړی وو چې دوی کوم سی پیک پاره کوم امنیت او کوم سیکورټي ورکولو هغه کارونه هغوی پاره غوښتې دي. دغه نه علاوه انټرنل ډیوټي الاونس، دا انټرنل سیکورټي ډیوټي چې په ملک شننه چې کوم نور ځایونه شي، اسپیشلی پښتونخوا شي، په دغه علاقو شي چې دوی څه عملیات کوي یا چې کوم کوي په هغه مت شي اخلي. او دریم چې کوم د دوی وایي چې کنسټرکشن او بنکر، چې دوی به بنکرې جوړوي او په هغه پاره دوی 1500 میلیونه بنکرو پاره غوښتي دي. نو اوس چې کوم ماته ستوي چې مخ شي هغه دوی مطالبه کړی وه یو میاس مخ شه، خو حکومت ورته ویلی و چې نه دا تاسو خپل دفاعي بجټ نه واخلئ. خو دا اوس دفاعي بجټ نه علاوه دا چې کوم یو لس بلیون عرب روپۍ دي دا غوښتې دي او حکومت نن ورته منظوري ورکړی ده.
یو بله پوښتنه، په پاکستان کې د بجټ منظوري پارلمان ورکوي، په دې اضافي پیسو کې پارلمان نه پوښتنه شوې او کنه، او دا پیسې به کوم ځای نه راځي؟
نوځي دغه خو اول پارلمان بالکل پښتنه نه درشوي چې کوم بجټ جوړیږي، په پارلمان شپې پیش کیږي، حکومت یې پیش کی، په باندې باس وشي، اغنبات بیا منځوري وشي، په دغه شی باس نه درشوي، په دغه شی پارلمان نه خبر کړه، بلکې دغه مخ شی حکومت په خپل نه خبر. او په اکتوبر شی حکومت ته دوی هغه کړه او چې دوی ته پیسې ورکي، آر فوج ورته ویلیو خود حکومت ور نه کړه. اوس بیا کابینټ، ولې چې دا اکنامک کوارډینیشن کمیټي ده د کابینې والا، هغوی به دا منظوري ورکوي او دوی به هچ دومره زیاتې پیسې وي نو دوی به باید چې لاړ شي پارلیمنټ نه دا اپروول واخلي. خو دا یو داسې لیده سي چې کوم پارلیمنټ خو آلریډي په موږ پاکستان شونو چې ډېر کمزوری ده، خو حکومت کمزوري هم شي. خو اوس حکومت ورته راضی شوی ده د خشته چې دوی پیسې ورکړي، نو دا داسې لیده سي چې دوی فوج فشار لاندې راغلي دي. او چې څومره پورې کوم ځنه به راځي دا پته نه لګي، چې کوم فاینانس منسټر دا سټیټمنټ چې کوم ورکړی ده په هغه شي دا نه دي ویلي دا پیسې به راځي کوم ځنه. خو چې دغه مخ شمه وګورو نو اکثر د تعلیم نه، د صحت نه، دغه ځینو نه پیسې هغه کیږي راخیستلای کیږي او په دفاع باندې لګیږي. نو هغه موږ وینو چې هغه نقصانات بیا نور خلکو ته، عام خلکو ته وي. نو دغه ورته داسې لیده سي چې کوم نور ترقیاتي چې کوم بجټ ده هغوی نه پیسې راخیستلای کیږي او په دفاعي بجټ شي به استعمال شي.
ډیره مننه پیر صاحب، ژوند دې اوسه.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. بل راپور ولوري ته ځو چې د پېښور پریس کلب و مخې ته هغو پولیس افسرانو خپل احتجاجي مظاهره کړې کوم چې بیلابیل وختونو کې مختلفو ترهګریزو پېښو کې وژل شوي، خو حکومت دوی ته د شهدا پیکج نه دی ورکړی. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 2009 کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شاوخوا 10,000 پولیس برتی کړي وو او نوم یې ورته سپیشل پولیس فورس آفیسرز ورکړی وو. تفصیل یې تاسو ته مدثر شاه وړاندې کوي.
شهید کو
حق دو،
شهید کو
حق دو،
شهید کو
حق دو.
د غناری پیښور پریس کلب مخامخ د سپیشل پولیس فورس افیسرز یا ایس پی او خپلوانو وهلي کم چې تیرو لسو کلونو کې د صوبې بلابل سیمو کې ترهګر پیښو کې بجل شوې دي. دوی ویل د دغه وجل شو افسرانو شمیره د 500 نه زیاته د حکومت چې مستقل پولیس والو ته کم شهدا پیکیج ورکړي د دوی وجل شو خپلوانو ته یاغ نه دی ورکړي. لکه د اکبرپور محمد شفیق زوی لیاقت خان چې 2013 کې وی ترهګر پیخي کې وجل شو ډیوه تبای مونږ ته صرف سلویخ لکه روپۍ ترلاسه شوې دي، خو د نورو پولیسو په شان نه تنخواه ملاویږي او نه هم کم نور مراد.
40 لک روپۍ وته ملو شوې او نه تنخواه ورکوي او نه سب پیکیج ورکوي، او دغه یو لور ده او دوه زامن دي، او دغه عمر تقریبا 25 سالو، تعلیمي 14 پاس او خط برابر، خو مونږ ته په دې ډېر احساس دی چې نن دوی د فرمند کېدو آرډر وکړو او په دې کې د شهدا او د اسم شو نه کو چې کم سے کم دا شو ادم کې چرې دا نن ګنده وي او د دبم د پرمننت کې جوړو.
وای زما د وجل شوی زوی د ماشومانو تعلیم، صحت او نو ټول ضرورت ز پوره کوم، خو مونږ سره چې د پولیسو په خوانی مشر او دغه شان تیر د تاریخ انصاف صوبایي حکومت کمې جمعنې کړې وي غلا تر اوسه نه دی عملی شوی. د غرض یو بل پلار د لزاک اوسیدونکو ابراهیم شاه چې زوی ایوب شاه یوې ترهګره پیخي کې د وظیفې تر سره کولو په وخت وجل شوی، وای د پیخي نه صرف 15 میاشتې وړاندې زما زوی دغه پولیسو کې په 1000 روپۍ برتی شو، نور هیڅ قسمه مراعات ورته نو حاصل، او غوښتنه کوي زما بچی ته د شهدا پیکیج ورکړی شي.
مهرباني دی وکړي زما د حکومت ته دا مطالبه ده چې زمونږ بچی دی پی ایس ای برتی شي، زمونږ د بچو تنخواګانې چالو کړی شي، زمونږ بچو ته دی د میډیکل فیسیلیټیز ورکړی شي، زمونږ بچو ته دی تعلیمي فیسیلیټیز ورکړی شي. دا موږ د تحریک انصاف حکومت ته دا مطالبه کوو چې دا د انصاف حکومت ته موږ د انصاف راکړي کړه، زموږ شهیدان ته انصاف راکړي، زموږ شهیدان له حق ورته کړه.
باید وایو 2009 کې د هغه وخت د عوامي نیشنل ګوند صوبایي حکومت شاوخوا 10000 ارزي پولیس برتی کړي چې د میاشتې تنخواه به 10000 روپۍ و، خو بیا د روان کال جون میاشت کې موجوده اعلی وزیر محمود خان دغه پولیسان مستقل وګرځول او تنخواه ول 15000 روپۍ وټاکله. خو د وجل شو پولیسانو د شهدا پیکیج مسله هم هغه شان پاتې شوه. البته د صوبایي حکومت ویان اجمل وزیر ډیوه ته وویل حکومت لګیا دی د قانون مطابق په دا ستونزه هم هواره کړی شي.
والے باندې انشاءالله تعالی دې په دې باندې الګړی کار روان دي، یم څه په یو مات په دې باندې کار کوي لګي دي، کو په دې نه دې حواله باندې په دې پوزیرانه مو کانسپټ په نوټس کې دا خبره راولو ما چې موږ په دې حواله باندې چې کوم د دې شهدا پیکیج په حواله خبره کړې دا هغه به موږ قانون مطابق انشاءالله تعالی دې ټول کریمنس کارولو کوشش.
بلخوا د دغه وجل شو پولیسانو خپلوان نه یوازې د نورو پولیسانو په شان د شهدا پیکیج غوښتنه کوي، بلکې دا مطالبه هم کوي چې د وجل شو پولیسانو ماشومان یا نږدې نور خپلوان د دوی په ځای برتی کړي شي، او اوس په دا کتل به چې صوبایي حکومت دغه اغیزمنو تنانو غوښتنو ته څنګه جواب ورکړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د جیوا خبرمنو اوریدونکو د نهه یا سه شنبه ورځ د کال 2019 د دسمبر د میاشتې او د شمه نیټه د وخت شوې ده. په پاکستان کې د مخامش په نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهارت نیمې بجې دي. یو عربي استاسو په وړاندې راغلی یو استاسو قربانه ز منزه شهید
او ز فواز لامی
استاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په عراق کې د امریکا پر سفارت د قهرجنو احتجاج کوونکو یرغل. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې کار تر شا د ایران لاس دی او ایران به یې جواب وایي.
بلې لوري ته د واکمنه تحریک انصاف حکومت د پوځ لپاره 11.1 بلیون روپۍ اضافه بودیجه منظوره کړې ده.
وہ عموماً جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی طرف جو ہے وہ ان پہ کٹ لگاتے ہیں. وہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریسورسز کہاں سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیے جاتے ہیں.
آغا وائی چی اسی خو روایت داد چی دا سی کس نو روپے بیادا ترقیاتی بجٹ نا شکاولی شی.
او په پیښور کې د یو شمیر حق وژل شویو پولیس افسرانو د کورنیو احتجاج چې له ترګری سره جنگ کې مړ شوي دي. هغوی وایي حکومت یې تر اوسه د شهدا پکیج نه دی ورکړی. د ترګرو په حمله کې د وژل شوي پولیس پلار وایي
مهرباني دې وکړي زما د حکومت د دام مطالبه ده چې زمونږ بچی دې پی ایس ای بچی شي, زمونږ د بچو تنخواګانې چالو کړې شي, زمونږ د بچو ته د میډیکل فیسیلیټیز ورکړې شي, زمونږ بچو ته دې تعلیمي فیسیلیټیز ورکړې شي.
سرټی کې تاسو اوریدل وس واک شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د عراق په سرخار بغداد کې د امریکا پر سفارت باندې حمله د ایران لخوا تنظیم شوې ده او ایران به یې جواب ووایي. د عراق په سرخار بغداد کې قهرجنو احتجاج کوونکو د امریکای پر سفارت یرغل وروړی او په جواب کې د سفارت امنیتي ځواکونو پر حقوق اوخه بهون کوي ګیس استعمال کړی دی. احتجاج کوونکي چې شمیر یې زرګونو کسانو ته رسیږي په عراق او شام کې د کتایب حزب الله په نوم د ایران پلوا ملیشو په مرکزونو د امریکا برید غندي او د امریکا خلاف شعارونه ورکوي. صدر ترامپ ګړی مخکې په یو ټویټ کې د څو ورځو مخکې پیښې ته په اشاره کې وویل ایران یو امریکایي ټیکدار وواژه او زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا هم سخت ځواب ورکړ او بیا به هم همداسې کوي. اوس ایران په عراق کې د امریکا پر سفارت یو حمله تنظیموي, هغوی به کامل ذمہوار وګڼل شي. ترامپ د عراق پر حکومت هم غږ کړی چې د امریکا د سفارت امنیت دې خوندي کړي.
بلې لورې ته د واکمنه تحریک انصاف حکومت د پوځ لپاره 11.1 بلیون روپۍ اضافه بودیجه تصویب کړې ده. د مطبوعاتي راپورونو له مخې د پاکستان د اقتصادي همغږۍ کمیټه یا ای سی سی وایي چې د دغې غونډې پر مهال د وزیر اعظم د اقتصادي چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې دغه پیسې د بیلابیلو څانګو لپاره منظوري کړی شوي دي چې د امنیت ساتنې, د کورنۍ امنیت, د مورچو جوړولو او د چین سره د پاکستان د سادی لوی لاری پروژه یا د سی پیک د امنیت ساتلو لپاره ځنګړي شوې دي.
د پیښور پریس کلب مخې ته د هاغو پولیس افسرانو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې کوم چې د بیلابیلو وختونو کې مختلف ترهګریزو پیښو کې وژل شوې دي, خو حکومت دوی ته د شهدا پکیج نه دی ورکړی. البته د صوبایي حکومت ویان اجمل وزیر ډیوه سره خبرو کې ویلي دي چې شک نشه چې دغو پولیسانو قرباني ورکړې دي او حکومت لګیا دی د قانون مطابق دوی د شهدا پکیج دا مسله هواروي.
اخوا په پاکستان کې د تیلو د بایو د کنټرولولو ادارې اوګرا د راتلونکي کال 2020 لپاره تیلو بایو کې د 1.3 تر 2.3 فیصد زیاتوالو وړاندیز کړی دی. څېړونکي وایي حکومت غواړي په دې توګه د ایم ایف هغه شرایط پوره کړي چې د عوایدو او مالی بودیجې کمښت سره مخ دي.
په افغانستان کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه لسګونه وسلوال کسان چې د پاکستان لخوا افغانستان ته اوښتي وو او د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د افغان سرحدي قواو په یو مرکز برید کړی وو. د افغان ځواکونو په جوابي عمل کې ووژل شول. د کندهار د پولیسو مشر جنرال تازین خان نن د نهه یاسي شنبې په ورځ ویي ته وویل چې په وژل شویو وسلوالو کې د کشمیر او پاکستان د پنجاب سیمو اوسیدونکي هم شامل دي. هغه ویلي چې د وژل شویو پاکستانی شهریانو مړی به د قبایلي مشرانو په ذریعه د ډیورنډ کرښې یغې خواته وسپاري.
له لور ته د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړی دی چې د دوی په وینا په غیر قانوني ډول یې تیل لیک ډول دی. د ایران خبری ادارو راپور ورکړی دی چې دغه کشتۍ چې سباندې یو میلیون لیټر تیل یې لیک ډول د دسمبر په 9 په هرمز تنګی کې په ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول شوې ده.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. په تیرو دریو کلونو کې 2019 کال د پاکستان لپاره د پولیو په برخه کې تر ټولو بد کال و. په دې کال کې چې دا د ختمیږي په ټول پاکستان کې د پولیو څخه د پاسه 100 مثبت کیسونه مخې ته راغلل. همداشان د پولیو د څاڅکو د کمپین یو شمیر کارکوونکي او امنیتي عسکر هم په مختلفو بریدونو کې ووژل شول. جزئیات یې له شاهین شاه افریدی څخه په دې رپورټ کې واورئ.
د تیرو څلورو کالو په پرتله سږ کال پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي لپاره مؤثر نه دي ثابت شوی. کال 2015 نه را په دیخوا پاکستان کې په مجموعي توګه 90 د پولیو پیښې ثبت شوی وي، ولی سږ کال 2019 کې 111 پولیو کیسونه رپورټ شوی دي چې پکې خیبر پختونخوا نه 3 ماشومان د تلومري مازورتیا ښکار شوی دي. په خیبر پختونخوا کې زیاتې متاثره سیمې تورغر نه 9، شمالي وزیرستان نه 8، بنو نه 25 او لکی مروت نه تر ټولو سیوا 28 پیخې را مخې ته شوې دي. د لکی مروت ضلع مشر ډاکټر ایم خټک وینا تر مخه په سیمه کې د بیا بیا پولیو کیسونو رپورټ کې دوه لویه وجه په زیات شمیره انکاریان دي او ځینې داسې متاثره کورنۍ هم دي چې د پولیو کیس راتلو وروسته ماشومان نه واکسین کوي.
جنوبی اضلاع کې عمومي طور باندې او په لګي خصوصي طور باندې کیسونه ډېر زیات رپورټ شوې دي 2019 کې، او د دې بنیادی وجہ چې هغه دا دی چې د کوم ماشومان چې دي د 15 کالو پر ماشومان چې دي، اکثر ماشومان په دغه علاقو کې هغه د څاڅکو نه پاتې شوي وو، اور ورسره ورسره هغوی حفاظتي ټیکیم نه وي لګولې، نو دې وجه نه د قوت مدافعت کم وو، نو دا بیماری په حاوی شو او دا ماشومان چې د ګلان ماشومان چې دا متاثر شول.
روان کال د اپریل میاش پورې پاکستان 11 پولیو کیسونه راغلی وو، خو په 28 نیټه په خبر کې د پولیو مهم په دوران د ساسکو پاړه د روغو پروپاګاندا لوجه د ټول هیواد په شان خیبر پختونخوا کې هم 11 انکاریان رپورت شول. د کومرسته چې پولیو کیسونه کې په تیزی سره اضافه وشو او شمیره 111 ته ورسیده. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خلک د پولیو ساسکو ترڅنګ په عامو ټیکو هم ډېره کمه توجه ورکوي. د پاکستان نېشنل پیډیاټریک اسوسییشن سروې رپورت تر مخه قبایلی سیمو کې ماشومان ته د ټیکو کچه 10%، ولې خیبر پختونخوا کې 8% ده، کومه چې نړیوال صحت ادارې مطابق 95% په کار ده. ماشومان ته پولیو کترې نه اچولو او په وخت ټیکې نه لګولو لوجه د یو شمېر بیماریو ښکار کیږي او یا ژوند د لاسه ورکوي. د خیبر پختونخوا د ټیکو سانګې مشر ډاکټر محمد سلیم وای د دسمبر پولیو مهم په دوران هم ټولو صوبه کې 1,60,000 ماشومان د پولیو کترونه بچ پاتې شوي دي، په کوم کې چې 10,000 انکاري والدین هم موجود دي. هغه وای د پولیو کمپاین نه سمدستي وروسته د ټیکو مهم پیل کړي چې د بیلابیل بیماریو پر ضد د ماشومانو قوت مدافعت سیوا شي.
سلور دیش ڈسٹرکٹو کیو شو دائے باوجود لکھا دا فگر چلے دا دے مقابلے کے ڈیر زیاد کم دے ماتا سو بے کنا لکھا نو دا دین زم تا سو اندازہ لگو لے شیچے زمانگا ماشومانو زیاد تر ماشومان تا منگا وروری سیدو او دا باقی مان دا ماشومانو ماتا سو بے کنا چے ورپسی چونکہ زمانگا دا روٹین ایمونیزیشن حوالے سر زمانگا دا انہینسڈ آؤٹریچ ایکٹیویٹی شروع شولا چے کم پدے ہفتے کے جاری دا ورپسی پبل ہفتے کے بم جاری نو آئے کہ منگا دا کوشش کو چے دے کے ہم کافی ادا پورے چے کم
که یو خوا په کال 2019 کې پولیو کیسونو کې اضافه شوې ده، نو بل اړخ ته په کال 2014 کې د نړۍ نه ختم شوی پولیو P2 وایرس هم پاکستان کې را سرګند شوی دی او د خیبر پختونخوا په شمول هیواد نه 2 پیښې رپورټ شوې دي. 13 میاشتې له 400 نه 11 میاشتنی ماشوم د پولیو P2 وایرس له وجې معذوره شوی دی. د 400 ډیپټي کمشنر عادل شاه وای چې پوره ضلع د پولیو وایرس په هکله زیاته خطرناکه ګرځولې شوې ده او د پولیو کیس راتلو وروسته ځای په سیمه کې درې پولیو کمپاینونه چلولې دي او د جنوري په 14مه نیټه تازه کمپاین چلولو هڅې پیل کړې دي چې په سیمه کې نور ماشومان دغه وایرس کار نشي.
نور چیلنجز چې کم دي هغه پیرنټل ریفیوزلز دي، مس کنسپشنز دي، بیا بار بار ډېر زر اوس مجبوری دا چې دا کاونټر کولو لپاره مونږ ته within shorted possible time repeated campaigns which repeated campaigns can be a refusal zachi parents waluna ki khair mung sar har yo sawal jawab ishta mung chikala parents sar kinu da gi sawaluna jawabuna warkau no aga convince ki o ro ro chikam aga impact de Peshawar incident aga ro 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 dilute ki gila kiya de
د نړیوال سیاسي ادارې لخوا پاکستان په مکمل توګه د پولو وارث د خاتمې لپاره 2.6 بلیون ډالر فند هم ورکړل شوی دی، خو په هیواد کې د انکاریانو ترڅنګ سکیورټی ستونزې هم وخت په وخت رامخته کیږي. او سږ کال 2019 کې د لسو نه زیات پولو چارواکي او د دوی ساتونکي هم په نښه شوي دي، کوم چې پاکستان نه د پولو وارث خاتمې په لار کې لوی خنډانونه ګڼل کیږي. خو صحت ماهرین وایي په هر وار ماشوم ته پولو ساس کې ورکولو سره د دغه وایرس خاتمې ممکن ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزې رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د دیوا قدرمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم د سیمې څخه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو، او که تاسو کومې خبرونه غواړئ یو وار بیا واورئ او یا هم د سیمې څخه راغلي راپورونه وګورئ نو کولی شئ چې د دیوا ویب پاڼې ته چې www.voadiwa.com د هلته لاړ شئ او دغه خبرونه یو وار بیا واورئ. راځو د سیمې څخه یو بل مهم راپور ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ماشومانو پر ضد د جنسي زیاتی چې کوم قانون دی هغې ته یو وار بیا کتنه کړې ده. تفصیل یې تاسو ته حمیدالله راغون کړی دی.
د پښتونخوا اسمبلی د ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي او تحفظ د موجوده قانونونو د جانچ اغستلو دپاره د نوي پینل جوړولو په هکله د تحریک منظورولو فیصله پست د هغې وکړه چې په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومتي ګوندونو زنانه او غړو په مانسهره کې د مدرسې د لسکلن ماشوم سره د جنسي تشدد د پیښې په هکله سخت احتجاج پیل کړو. په دې احتجاج کې بیا د تمامو پارلماني پارټو مشران هم شامل شول. د قانون وزیر سلطان خان وویل که څه هم د ماشومانو د تحفظ او د جنسي ګواهونو او د تشدد نه د مخنیوي د کال 2010 په قانون کې په کال 2013 کې نوي بدلونونه هم شوي دي، خو دغه قانون اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې لري او پکار ده چې دا قانون قوي کړل شي.
اور پھر یہاں پر جو 2010 کے قانون میں جو پروسیجر ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر لوپ ہولز ہیں جس کا فائدہ ایکیوز اٹھاتے ہیں اور آگے جا کے عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اس چیز کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اور سر پارلیمنٹری کمیٹی کے ٹی او آرز یہ ہونے چاہیے کہ موجودہ قوانین کا ہم احاطہ کریں اور اس میں سجیشنز دیں.
روان دې د اسمبلی خزینه غړي په خپلو نشستونو ودرېدې او د حکومت نه یې د ماشومانو د تحفظ د غوښتنو د نارونه ډکې بینرې رابرسېره کړې. سپیکر مشتاق غنی په اسمبلی کې نوره کاروایی وځنډوله او د مانسهرې د ماشوم سره د جنسي تشدد د ورستنې پیښې په حق لید اسمبلی کاروایی ځانګړې کړه. ځنې غړو وویل پکار ده چې جنرل مشرف د سنگین غدارې په کیس کې د جج لیکلې شپږ شپېتمه پیرا د ماشومانو د تحفظ د قانون برخه کړې شي. نګد او رگزی دا موشن او تحریک وړاندې کړو او وی ویل پکار ده چې په داسې کیسونو کې یوازې د ملزم په اقبال جرم عدالتونه په سزا ورکولو پابند کړل شي.
سلزله غی سره یو بطفلی او شو په منسره کې او دا غی د سترګو نه بجای دا د اوبو د اوخ کو نه د وینو اوخ کې روان شوې. دا غی مور پلار باندې بس تیر شوی، ا ماشوم باندې بس تیر شوی. دا مطلب چې کوم اون د سپاټ خبر دا اومني چې او دا کار ما کړی دی، نو بیا غی د پاره فردر انویسټیګیشن ټرایل کول نه پکار، پکار دا دی چې هغه د عدالت ته بوزي.
د اسمبلی بلغړی نثار محمد اوایل په ماشومانو د جنسي ګواهونو او د تشدد په کیسونو کې د کورنو لخوا د ملزم د معافی اختیار واپس واغستل شي. د قانون وزیر سلطان خان اویل د مانسهری د کیس مرکزی ملزم کاری شمس الدین نیول شوی دی او د موجوده قوانینو پر وړاندې کې با د هغه مقدمه سرکار په توندې سره په وړاندې بوزي. خود اویل موجوده قانون کې زیاتره سزا یوازې سوارس کالا کې دی او دوی په خپل د خبرې حمایتي دي چې د ماشومان د جنسي تشدد په کیسونو کې د تیزندې سزا د نوي قانون برخه جوړ شي.
اس میں 14 سال سزا ہے اس وقت, میں آپ کو اس وقت کی پوزیشن میں بتا رہا ہوں, اور 7 سال سے کم وہ سزا نہیں ہوگی. یہ اس میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے. اگر سیکشل سیڈکشن ہوتی ہے چائلڈ کی تو اس میں بھی 7 سال قید کی سزا ہے.
بلخوا په سوشل میډیا د مانسهری د مدرسې د جنسي تشدد ښکار ماشوم هغه عکسونه خوریږي چې د جړا سره سترګې سرې دي. د سوشل میډیا زیاتره صارفین وایي د جنسي تشدد ښکار د دې ماشوم د شناخت پټ ساتل ماشوم د آینده نفسیاتي او ذهني صحت په حواله ډیر اهم دي او د دې ماشوم د عکسونو شریکولو نه ډډه کول پکار دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
د هم خراغلی د پاکستان د موسمیاتو د ادارې چارواکي وایي چې هر کال د موسمي بدلون له امله په ټول پاکستان کې 1,28,000 کسان مړه کیږي. چارواکو د سنټ د بشري حقونو کمیټې ته ویلي چې د هوا د الودګۍ له وجې په پاکستان کې د خلکو د عمر کچه کیدی شي له 2 نواخله تر 5 کلونو پورې ټیټې شي. چارواکو همداراز سنیټرانو ته په پاکستان کې د هوا د الودګۍ وجوهات هم څرګند کړل. نور جزئیات د رابع پیر په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستانی چارواکو ترمخه د هوایی بدلون له سبب په پاکستان کې هر کال 1,28,000 کسان مړه کیږي چې پر سیاستمدارانو او د بشري حقوقو د پاره کارکونکو سختي اندیشنې څرګندې کړې دي. د هوایی بدلون د وزارت مرستیال سکتر جوتت ایاس د سنټ بشري حقوقو کمیټې ته د دې د اسبابو په اړه ویلي چې په هواد کې 43% الودګي د معیار څخه کم تیل راغوښتل, ترانسپورت او د بجلی سیکٹر د استعمال له سبب دی. د دغه کمیټې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ د ډیو ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایم,
پاکستان کې د تیل استعمال د دې د شمعار د سیلو ولس زخت کیږي کمپنیان تور کول کیږي, مګر دوی صفات تیل نه راوړي او بیا د موټران د دونه شي دي بیا ځینې کارخانې دي کرش مشینان دي ځنګلونه نشته. داسې چې 1,93,000 کسان د کاره د دې مري موږ خو دا دغه ورته کړی دی. لومړی دغه داسې ځنګلونه د زیات بیا خرڅ کړل. موږ پښتون بلوچ شریک صوبا بلوچستان او فاټا او خیبر پښتونخوا کې د دوی ملس عربه درختې لګوو. موږ په کار چې په دې ریاض کې په کار دي دوه عربه موږ ولګوي درختې چې دي دا کلیشور زم د دې دې دریابونو دې دې سندونم دې 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 دا ډېر لوی د پاکستان ماحول سي دې اوان سي دا سمو ولې سي دویم دا دې پرمیډیا باندې دې ډېر زیات تشیر وس بل دا دې مش خاص کر د پښتون بلو شریک صبح بلوچستان او فاټا په دې کې تر چې ګیس ورکاس دې دې مرکز په بجټ کې 1.5 کروڑ روپے پر ایک میچ نه دې ورکړي دا وا پاکي محکمه سي دا دا ترجیح دی. او دغه
دمرستیال سکتر لا اړه ویل سیوی چې کال 2021 پوري په پاکستان کې د ماحول دوست ایندن جوړولو څه لار نستم. سېنېټر پر دې خبره هم اندیشمندي چې پاکستان کې اویل سکتر د پاره کال 1990 راهیسي د ټکنالوژي پر تګ او نورو ضرورتونو د پاره څه تګلارې نه د جوړ سویم. او د تیلو صفا کوونکي شپږ پخوانی کارخانه دي چې غیر معیاري تیل صفا کوي او په دغه تیلو کې د مګنیشیم او سلفر د شتوالي له سبب دا د صحت لپاره ډیر زیانمن دي. د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې د بشري حقوقو کمیټې د لاهور د سموګ یا لړی وروسته دغه معاملې د هوایی بدلون د وزارت سره رابرسیره کړی و. د پاکستان په خصوصي توګه لاهور پېښور اسلام آباد په شمول یو شمیر سیمو کې د سموګ یا لړی له سبب په زرګونو خلک د سینې غاړې او د ساه د ناروغۍ سره مخ دي. تیر میاشت د امنیسټي انټرنیشنل له اړخه لاهور کې روان د سموګ په اړه نړیوال کمپاین چلولو ژغ سوی وو او د حکومت څخه په دې اړه ګامونه پورته کولو غوښتنه هم سوی وه. د پبلک پالیسي ګروپ جرمن واچ له اړخه خپور سوی کال 2018 د ګلوب ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې دی چې د هوایي بدلون له سبب تر ټولو زیات اغیزمن کیږي. د آسیایي پرمختګ د بانک کال 2018 د رپورټ تر مخه د دغه هوایي بدلون له سبب د هیواد شمالي سیمې د زیات ټمپریچر څخه زیاتې اغیزمن کیږي، او دا هم ویره څرګندیږي چې په راتلونکي کلونو کې به په دغه سیمو کې د اوبو کچه هم تر خطرناکه حده پورې راکښته سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړې نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 05 03. فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
په 2019 کال کې چې دا د ختم شو، د 193 ملکونو ترمنځ پاکستان د اقتصاد له پلوه په 43 مقام کې ځای درلود، په داسې حال کې چې امریکا په دې کې اوله ګڼل شوې ده. بلخوا د اقتصادیات او بزنس مطالعاتي مرکز یو راپور خپور کړی دی او وایي چې په 2040 کال کې به د نړۍ اقتصاد داسې وي چې په هغه کې به برتانیا او چین لومړی ځای ولري، او امریکا به دویم وي، هند به دریم وي، او پاکستان به 50 ځای ته راټیټ شي. نور جزئیات د الیاس خان پر پورت کې واوري.
د برتانی د سیړنې ادارې سنټر فار اکنامک اینڈ بزنس ریسرچ یو تازه رپورټ تر مخه په کال 2024 دیش کې به چین په لومړي، امریکا په دویم، هند په دریم، او پاکستان 50 اقتصادي طاقت وي. په کال 2019 کې د نړۍ 193 هیوادونو کې پاکستان په اقتصادي توګه په 43 نمبر، امریکا په 2 نمبر، چین په 2، جاپان په 3، جرمني په 4، او هند 5 نمبر اقتصادي طاقتونه وو. د تیر کال رپورټ کې د سیړنې دی ادارې پاکستان په کال 2023 کې 23 نمبر، 2023 کې 23 معاشي طاقت ګرځولې وو. په کال 2019 کې د جی ڈی پی اقتصادي ترقی شرح په توګه د پاکستان د مختق شرح 3.3 فیصدی وا، او په کال 2013 کې دا شرح 15.5 فیصدی وا. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د کال 2000 نه 2015 په میس کې به د پاکستان د پرمختګ شرح 0.2 فیصدی امید دی، کومه چې تر 15 فیصدی پورې تللی شي. د سیړنې د ادارې په خپل د تیر کال رپورټ کې ویلي چې د سیکیورټي مسلو او سیاسي عدم استحکام د هیواد د پرمختګ رفتار سست کړو، چې له وجې د ګاونډي هیوادونو چین او هند غوندې پرمختګ ونه کړی شو. دیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ فیدا حسین وپوښتل چې دا رقم رپورټونه څومره مهم او د یقین وړ وي، نو هغه وویل
دغه شان کو وګوري نو اهمیت خو د دې دی چې لکه لانګ ټرم هغه چې کوم خلک انویسټمنټ کوي هغه دې ته ګوري بیا دې رپورټونو ته، چې یاره د دې اقتصاد به په دې طریقه باندې مخکې روانې، دومره به ترقی کوي یا به دومره سلو کیږي یا به دومره په لاندې راځي. نو داسې رپورټونه خو چې کوم انټرنیشنل کمپنیز نه هغه وته او ګوري وته او هغه له وزن عمر کې دا هغه سیم وي پاري په فیصلو کې کنه. دا پاکستان چې کوم پروجیکشن راغلی دی یا کوم اندازې دی پاکستان د اقتصاد متعلق، نو دا خبره ده دا ولې داسې دی. پاکستان په دې باندې چې خپل دن نکینی په دې باندې غور وکړي چې ولې موږ نه بنگلاديش مخکې روان دي، زما خیال چې سریلانکا مخکې روان ده. که دغه ته وګورئ نو تباحال افغانستان اوم بعض سیزنو کې زمونږ نه روان دي. نو په دې باندې خو پاکستان لا دن نه ځان ته قتل پکار دي، خپل انټروسپکشن چې ته وایي هغه پک.
بلخو په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر خبريال زیشان حیدر وایي
2018 کې بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس سے دو چار ہوا اور پاکستان کو
آئی ایم ایف اور فرینڈلی کنٹریز کے پاس جانا پڑا کہ وہ کال 2018 پاکستان کی اقتصادی ستونزے پیدا شوی، چلوا جی حکومت دا آئی ایم ایف نا پور واخستو چی خپل دا بیلنس آف پیمنٹ مسئلہ پہ حل کری. دا اوی چی دا رقم رپورٹونا پا اندازو جوڑی گی، خو پا نڑائی کی او حیوادنو کے حالات پا تیزائی سرا بدلی گی، سیاسی ہم او اقتصادی ہم. نو دا دمرا لوی مدی دا پارا دا رقم پیشنگویانی کول مشکل کار دے. رپورٹ وائی چی دا پی ٹی آئی حکومت د خساره مخنیوي د پاره یو شمیر ګامونه واغستل، لکه د ټیکس جال پراخه کول او د بنیادی اډانی پروژو باندې کمې پیسې خرچ کول او کرنٹ اکاؤنٹ خساره باندې قابو منتلو د پاره په 15000 سیزونو محصول زیاتول. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې کال 2019 په اقتصادي توګه یو سخت کال وو او کال 2020 به د پاکستان د پاره د خوشحالۍ او پرمختیا کال وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی. درنو عزتمن اوریدونکو، راځو یو بل راپور ولورې ته چې د سوات څخه رالیږل شوی دی، او هغه د پرویز شاهین چې یو لیکوال دی او 15 کتابونه یې لیکلي دي. دغه کتابونه په کلتور او په حجرې د پښتنو په تاریخ او په داسې نورو موضوعاتو باندې لیکل شوي دي. د هغه لپاره یو دستوره جوړه شوې وه، او دغه لیکوال اتیا کالو دی او شلو ژبو کې د هغه کتابونه ترجمه شوي هم دي او خپلې هم زده دي. نور تفصیل یې تاسو ته فیض ظفر وړاندې کوي.
دا سوات دا خرد پر منگلور کلی اتیا کلنا اسی دون که چه هواد او دا ناری پسا هوادونو که ورطا دا علم غر او سک ورطا دا علم خزانه وایی. لیکوال مورخ دا محمد پرویز شاهین پا درناوی که نړیوال ادبی تړون او ایس پی ایس کالج دا جشن شاهین و منزو چپکی ادیبانو، ادیبانو، شاعرانو، استادانو او د سکول ماشومانو ګډون وکړو. محمد پرویز شاهین پا روایتی شاهی سواری کې د دستوري زایتا راوستو او ناستو غسانو والا درون استقبال وکړو. محمد پرویز شاهین دی وتوای چې د پښتنو مینې نن زا من من غټ کړم.
د سوات خلکو ستایم، د خلکو د مینا من من غټ کړم. زبرنټ د زیټ ون دی کړم، تاسو ټول زیټ ون دی کړم.
دستور کې ډاکټر محمد طاهر بوستان خان پا خپل مقاله کې وی چې د پرویز شاهین سلویخ کتابونه چاپ او 15 چپای ته تیار دي. پرویز شاهین په پښتو، اردو، تاریخ او ایجوکیشن کې د ماستر ډیګرانی ترلاسه کړی دي. پرویز شاهین په بودیزم ډیر علم لري او د شلو نه زیاتو جوبو باندې عبور لري. د پاکستان نه علاوه په سنگاپور، جرمنی، جاپان، امریکا، افغانستان، چین، هندوستان او نیوزیلینډ کې پرویز شاهین ته د هغه د کار له کبله د عزت په درنه سترګه کتلی کیږي او دغه هیوادونو ته پرویز شاهین بللی کیږي او دوی هلته ځي. پرویز شاهین د سوات په سیلګرۍ، کافرستان، د پښتنو ژوند جواک، د پښتو په تاریخ، د پښتو په رسم و رواج، حجره او غم خادی، کالام نه تر کافرستان، د چترال پریانې، کالام کوستان او یو شمیر نور کتابونه لیکلی دي. دا پښتنو ژوند جاک او رسم و رواج کتاب د سی ایس ایس او د جلال آباد پوهنتون په نصاب کې هم شامل دی. دا سواد د کوستان په توروالی ژبه هم پرویز شاهین کتاب لیکلی دی چې له کبله په دغه ژبه کې ځایي خلکو ایم فل او پی ایچ ڈی ډگریانې حاصل کړې دي. د هیواد په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرویز شاهین مقالې د لایبرریانو حصه دي. په دستور کې وینا کوونکو پرویز شاهین په درنو ټکو وستایو او ویې چې پرویز شاهین د علم، ژبو، د زړو تهذیبونو او آثارو خزانه ده. دستور کې شاعر ظفر علی ناز پرویز شاهین د شعر په ژبه وستایو.
د پښتونخوا د غرونو د هر سنگر شاهینا، هم د پامیر د سکو، هم د خیبر شاهینا، دا اکوڑی د مېرو او اشنغر شاهینا، د تاترو شاهینا، د ماهی پر شاهینا، د هر دیار شاهینا، د لرو بر شاهینا، د خپل مرام په لټون په غرونو سر شاهینا، تا د پښتو په خاطر غرونه سندونه چان کړو، تا غلر چانکڑی او تا لالو نچانکڑو تا عباسم وسیڑو تا کوستانو نچانکڑو تا شجری جوند اکڑی او تا قامو نچانکڑو یسیڑن کار شاہینا دا علم غر شاہینا دا خپل مران
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو